دیش دقیقه شوی لند خبرونه. د پاکستان خوانه صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. د جیو نیوز د خبر له مخې محکمې پخوانی صدر اعظم په غیر قانوني توګه دغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د صدر اعظمۍ په دوره کې ترلاسه کړي وي. عمران خان پر ځان د فساد لګول شوي تورونه رد کړي دي او هغې سیاسي انګیزه بللې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پنجاب ته پوځان استولی دي چې ځای پر ځای شي چې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. همدارس خیبر پښتونخوا ته هم د پوځیانو د استولو پریکړه شوې ده. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شغ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیران دیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غواړي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به د جون په میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په همبان تو تا شهر کې په پام کې دي. د فرانسې پارلمان پرون سه‌شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیون ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره حکومت ګونی کې په اسانۍ بلی او مشکل سره دی چې د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لګیش مخ په وای چې ته نه چې ما مالک تر تریا کو تر پودرو تر شیشه پوري.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غرد د جنند غو چې مخدرات او ساکي کار کې د غرد پرمډین مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلای.
زموږ ګلر د دې پلان ته چیرې لاړ شي چې موږ د تخصصي کې تلل شو.
او د پروگرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه ودرېګه
دا د ولاړم کمانډان صاحب
دا د څه شي را برکړې دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شي کېدای شي. څه شي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوی دی. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیواله ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه 3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشئی موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولی شي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشئی موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشئ کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشئی موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشئی مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشئی مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نو ډیر نه پستانګ هم سر خپل ژوند هم بس نه پستانګ دی ول په ماده بچ
سردار ګل دا تو اولادونو پلار دی چې احتیاط لکندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی دی پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه ورزنه پیدا کیږي له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سردار ګل دوزل د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی
دا تنزل اسکاله کیږي ته موټاله شوایم اول فاس کوله بیا په روینوم پسخت اسولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې نو جورس ولما دا ځای چې رایلاس ولما رالم فرات دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سوایم بیا موټاله سوایم
سردار ګل وی دی اتیاد دی سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 سل افغاني پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو صوفی ضیاء الحق وای ساقیان د نشي مواد خرڅون کې د وخت په تیریدو سره بازار ته نوی ډول نشي مواد راوړي کمتادین د بخانی او نشي مواد لاله نشه نشي مجبور دي چې نوی ډول نشي مواد تمخه کړي
له دې څخه په وای چې ته نه چې ما مده تر تریا کو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکه چې په دې باندې کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخدر سیر تر کوله شي پر پودر تر کوله شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د متحدینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه متحدین چې په خابې د تاریاک یا چرس نشه کوله اوس د نشي ګولې او خېخې او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې د مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشي موادو اندازه ډیره شو د وجود غم هم ورسره ډیریږي کله چې د وجود غم ډیر شو متادین مجبور کیږي چې د نشي موادو اندازه نور هم ډیر کړي بل خبره د بازار ده په بازار کې د بخوانی موادو ځای نوی نشي مواد نیسی په دې صورت کې متاد کوخخ کوي چې د نشي موادو هغو نور ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار تراوړي وي
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د متادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د متاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د متاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کی گی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویست او پنځویش مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشټوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمیر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1906 نه تر 2002 پورې په مختلفو ان جي اوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1906 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بده مرغه متنده معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه او زیات فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله، شپه کې مستقی نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه چې مخدراتو ساحه کار کوي، د هغې دپاره هم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه د مخدرات په ساحه کې کار کوي، د هغو لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنې په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده. او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسې خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حد سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې، مخدرات د مخنیوي باره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي، دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي، او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې، په کور کښې مې مور پراک جوړ وچا، بیا چې راغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار ده د سګانو، نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو. مور پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو، بیا به جګرخون جګرخون وم جګرخون. یوه ورځ دا هغه ته راغلم ما د چمن وزري ته، بیا پولي ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل، یو دد مې ووایو. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې، بیا ورغلم دد مې ووایو. تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شیشه شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مینه ټکان راولي. دا ټول زاریات دي. ما په کار دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله را نه پاتې شو، یعنی کوم مایپل ته م نه شو ماتلای. کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی، کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله. دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به م ورور ته ورکړې، نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله. او شکر د غلا مې نه کوي. او چې مواد به نه ویستې، بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به و. بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي، خو چې عمل به دل په مال کښې به تلې او یو میلیون ګټه ده خوشي کوله. د عملیانو نه به م شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی، ما به ته نه اخېستو، ما به بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی. عملیان خو هر شی به راوړو، بایسکلونه ای موټرسایکلونه، دا به مې بل ځای خرڅول. په دې باندې ما دوه بچیان لرم، تعلیم کوي. نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار وې. اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کښې دي، څوک په امریکې کښې دي، ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. که محتاط شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو، موټر به وی، کور به وو، که ژوند وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلمه بچیا، سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي. سږ کال اوبه مفتې دي، پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي، پرده مو پکې کېږي له خیره.
هو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي.
سلام جانه، په څه لګې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشې؟
ته هم ستړی مشې، خیر یوسې؟
جانداد کاکا ستړی مشې؟
خیر یوسې وراره، ته هم ستړی مشې؟
خیر یوسې.
سلام جانه، خدای دې خیر کړي، څه شی کرې؟
والا بل که خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سږ کال اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانا پزمکه کی دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش بکی کرم، ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب ندی، خو دغه خشخش دومره اصل نورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کال کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوي او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پیژنې.
او پیژنمې،
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه یې کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه. اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي صمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو خو منداسه.
هلکه ودرېږه. خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ما ته راوښې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښېته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه، هغه سړی به هم ته راوښې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
پیمان پر گناہ نیم خو پینا غور کی گم پر انتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگی جمال کیس مین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونو کے پری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه د علم په جهان کې دو خيار او پاک کېنم هم غوي پوري خندا کړم هم پزان پوري خندېګم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خو خير دغې لار